السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات خبرونه له اسرار عالم مومن.
ممبئی د مهم خبرونو سر ټکی په سوات او نور پښتون میشتو سیمو کې د عمل لپاره د خبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کراچۍ او اسلام آباد کې خلکو مظاهرې کړي. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی په وسله وال بل کې وژل شوی، او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې 14 لوبډلې پکې برخه اخلي له سبا پیلېږي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کراچۍ او اسلام آباد کې خلکو د ترهګرۍ او ناامنۍ خلاف احتجاجي مظاهرې کړي. پرون په سوات، شانګله، بونیر، اسلام آباد، جنوبي وزیرستان، راولپنډۍ، کراچۍ او هیواد په نورو برخو کې د سیمو سیاسي او ولسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو د مظاهرو د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد په پښتون میشتو سیمو کې د امنیت باوري کړي. پرون د سوات په چارباغ کې د ولسي پاڅون مشر نوید خان د زرګونو خلکو جلسې ته په خپله وینا کې ویل چې پښتانه نوره بدمنی نشي زغملی.
ډرامه د پښتون د مرګ هغه ختم شو. سندر قربانی چې در کړل شو موږ درکړه، نور قربانیان ته نه جوړو. دهشتګردي
بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سوات په ګډون د هیواد په ځینو برخو کې د امنیت جاج واخیستل شو. دا غونډه چې پکې د پوځ او استخباراتي ادارو مشران هم موجود وو، پکې ویل شوي چې د ترهګرۍ مخنیوي اداره نکټا با فعالوي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې په دروسیو کې یو شمېر د بدمنې پیښې شوې چې پکې ولسي وګړو، سیاستوالو او امنیتي سرتېرو ته مرجوب راوړېدلې. د یو بل خبر له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي په سوات کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پوځي عملیاتو پیلولو پلان نه لري. پرون په اسلام آباد کې د عرب نیوز کلنی کانفرنس ته په خپله وینا کې خواجه آصف وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال حالات په قابو کې دي او وفاقي حکومت په سوات کې د پوځي عملیاتو شروع کولو پریکړه تر دې دمه نه ده کړې. نوموړي وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د مداخلت سوچ نه کوي او له سوله ییزو لارو مسله هوارول غواړي. البته د دفاع وزیر وویل که د حالاتو قابو کولو لپاره د نورو قوتونو مرستې ته اړتیا پیدا شوه نو غور پرې کولی شي. خواجه آصف وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو خپل حقونو لپاره لارو ته راوتل ښه خبره ده. البته د تور پورې کړ چې سیمې ته د ترهګرۍ واپسي ممکن ده چې له افغانستان شوي وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې خپل ځمکه به د کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې د های کورټ پخوانی چیف جسټس په ګډون 15 کسان وژل شوي او 4 جوبل دي. پرون د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی په خپل سیمه خاران کې وسلوالو په ډزو وژلو. پیښه هغه وخت را مخته شوه چې کله نوموړی خپل کور ته څیرمه په یو جومات کې د ماسخوتن پر مونځ ولاړ وو. په دې حمله کې یو تن جوبل شوی هم دی. د خاران هسپتال مشر ډاکټر محبوب علي مشالډو ته وویل محمد نور مسکانزی چې سخت جوبل شوی وو په هسپتال کې سا ورکړه. د یاد بری د زمباري بلوچ لیبریشن ارمی منلی د دې پیښې پر ضد د بلوچستان وکیلانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. بل پلو هم پرون د بلوچستان په مستونګ کې په سړک غاړې بم چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 3 نور جوبل دي. د مستونګ مرستیال کمشنر میرمن فریدې ترین مشالې ډوته ویل چې پیخه هغه وخت را منست شو کله چې د سیمې د یو قبایلي مشر شانواز بنگلزی په گاډی کې د د یو خپلوان عمران بنگلزی مړې راوړل کېده. شانواز دغه وخت په خپل گاډی کې نه وو. یاد وي چې عمران بنگلزی په سپلنجی سیمه کې د اکتوبر په 14 نه څرګندو کسانو په ډزو وژلی وو. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل یو بیان کې ویلي چې یادې ټولې د ترهګرۍ پیښې او دوی یې په اړه له ضلعي چارواکو رپورټ غوښتی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په اوکراین کې یې نږدې 8 میاشتې جګړه وکړه ښکاري چې لهجه یې نرمه شوي. نوموړی وایي د ده په فکر پر اوکراین نورو پرله پسې غټو هوایي بریدونو ته اړتیا نشته. پوتین وایي اوکراین ته د ده د پوځي عملیاتو په ملاتړ د ځواکونو ورتلل به په 2 اونیو کې پای ته ورسیږي. پرون د کازاکستان په سر خار استانه کې پوتین خبریالانو ته ویل روز غواړي چې د جنگ ختمولو پر سر خبرې وشي. نوموړي ویل که څه هم دغه خبرې به له نړیوال درېمګړي سره وي، خو که اوکراین هم د خبرو میز ته کښېني. پوتین چې ویلي دي د روسیې ځمکنۍ بشپړتیا لپاره د اټومي وسلو استعمال ته چمتو دي. نوموړي د ناټو او روسیې ترمنځ د نیغ په نیغه جګړې شروع کېدو په صورت کې د نړیوال ناورین رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړی دی. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کړي چې په دې اونۍ کې روسیې په اوکراین کې پرله پسې میزایل او راکټې داغلي، په عین حال کې اوکراین د خپلې ځمکې ځینې ټوټې بېرته نیولې دي. او د کرکټ شروعیزه نړیوال جام سیالۍ چې شپاړس لوبډلې پکې برخه اخلي له سبا پیلېږي. دا ټولې 15 سیالۍ به د نومبر تر 10 په آسټرالیا کې کېږي. سبا د لومبي پړاو اول میچ د سریلانکا او نیمبیا ترمنځ د پېښور پر وخت 9 بجې پیلېږي. د سوپر 12 پړاو لومبی میچ به د موجوده چمپیون آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر په 2 وي. افغانستان به هم خپل لومړۍ سیالۍ د اکتوبر په 2 د انګلستان خلاف کوي، بلخوا به پاکستان د اکتوبر په 3 د هند خلاف خپل لومړۍ سیالۍ کوي. د اوتر مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په سوات او نورو پښتون میشتو سیمو کې د انا امنۍ خلاف د پاکستان په یو شمېر برخو کې مظاهرې شوې. په بلوچستان کې هم د بدامنۍ پېښې رامنځته شوې چې پاړه یو ځایي خبریال وایي
د دې سره دا ظاهریږي چې دغه وسلواله ډلې دا فعالیت لري او فعالیت ډېر تېز کړی دی.
وابوره 14 نوشاد افریدی چې په ماین چاودنه کې خپه پرې شوې له کومو مشکلاتو تیریږي.
په خو کې وبم بس خامه کې خو یبل درازي و خامه وترو مو مو مر مر ډېر خفه شو.
د مشال ریډیو سره اوسه. په سوات او نورو پښتون میشتو سیمو کې د امن لپاره پرون په سوات، شانګلا، بونیر، اسلام آباد، جنوبی وزیرستان، کراچی او د پاکستان په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د سوات په چارباغ کې ولسی پاسون لویه احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې پکې زرګونو خلکو ګډون وکړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف تر انتظام لاندې هم د سوات په بریکوټ کې د امن لپاره احتجاجي مظاهره شوې. په مظاهرو کې غوښتنه شوې حکومت او امنیتي ادارې د په سوات او نورو پښتون میشتو سیمو کې د ترهګرۍ نیوی لپاره سخت قانونه پورته کړي. پرون د وزیر اعظم شاباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټه په غونډه کې د سوات په ګډون د هیواد په ځینو برخو کې د امنیت اجاج واخیستل شو. نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
سوات او پختون میشت سیمو کې د امن لپاره د اکتوبر په 14 په سوات، شنګلی، بنیر، اسلام آباد، جنوبی وزیرستان، کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د جمعې پر ورځ د سوات په چارباغ کې سوات ولسی پاسون لویا احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې په زرګونو خلکو پکې ګډون وکړو. د مظاهرې په وخت د غونډې مشرانو یو ځل بیا د حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه وکړه چې په سوات کې د امن په ځای ساتلو لپاره ټینګ ګامونه واخلي. د مظاهرې په وخت د سوات ولسی پاسون مشر نوید خان جلسې ته په خپله وینا کې وویل
سندر قربانی چې درکړې سو موږ درکړه نور قربانیان ته نه جوړو ان شاء الله اتحاد وساتو دهشتګردي دهشتګردي سرکاري دهشتګردي
په مظاهره کې د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا صدر انجینیر امیر مقام به شمول نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو او ویل چې د سوات اولس نور تر هرګری نشي زغملې. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې واکمن د پاکستان تحریک انصاف په انتظام د سوات په بریکوټ کې احتجاجي مظاهره وشوه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. یادې مظاهرې ته د پی ټی آی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ډاکټر امجد، محب الله، فضل مولا، فضل حکیم او نور ورته ویناګانې کړي او وی ویل چې په سوات او نورو سیمو کې د امن لپاره به دوی د اولس سره ولاړ وي. په اسلام آباد کې هم 13 د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاج کړی. مظاهره چانو ویل چې د یوې منصوبې لاندې یو ځل بیا د پښتنو په سیمو کې بدامنی روانه ده. په اسلام آباد کې د مظاهرې په وخت د قائد اعظم پوهنتون یو زده کوونکی وارث خان مشال لیډیو ته وویل
نو زموږ په علاقو کې امن خرابول روان دی او دلته روزل سوی تر هغه راغلی دی چونکې اول هم زموږ علاقې چې کمی وې په 2008-07 اخوا ته هغه ټیم هم زموږ علاقې ټارګټ سوی ګولې او بیا سپیشلی سوات او وزیرستان نو دا ځل دا مرحله لږ مخته خواته روانه ده زموږ مظاهره به تر هغه وخته پوری کتر کمه پوری ریاست زموږ د امن زمینه نه کرا برابره
او بیا د اکتوبر په 14مه د کراچۍ په بنارس سیمه کې هم احتجاجي مظاهره وشوا یاده مظاهره د سوات قومي اتحاد په نوم اتحادی را جوړ کړی و چې د خار د بیالابیلو سیمو څخه ورته په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو چې پکې د عام اولس سره وکیلان او د تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل وو د مظاهرې په وخت د سوات قومي اتحاد د اتحادی د کراچۍ غړي ارشد بخاری مشال لیډیو ته وویل
زمونږ دا سوال دی حکومت نه چې تاخير د شروعات د کی پی کې نه ولي کیږي زمونږ داټک د پول ندی خو دا عملیات ولي داسې آیا د دهشتګردو وجود الته وو کدا بیا چا راوړي او الته پرې خو ده آیا د دهشتګردو مڅه پیدا خو هیڅ کلین شو نن بیا داخله رقم دی نه پیدا شو آیا کې پیدا شو به خبر دی دوی چې به خبر دی زمونږ د خلکو زمونږ د بچو مستقبل نه تباہ کوي زمونږ هسپتالو دی نه ورانه زمونږ خلک دی بیا نه به کور کوي
هم دا ډول بیا له جمعې د مون لرستو د پنجاب پر اول پینډۍ خار کې هم پاکستان تحریک انصاف سوات کې د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړي چې د سوات نه د قامی اسمبلی غړي مراد سعید او نور ورته ویناګانې کړي او بیا د خیبر پختونخوا په بنیر سواړی بازار کې اولسی پاسون د شنګلې په الپورې کې عام اولس او په جنوبی وزیرستان کې خلکو په سوات او نورو سیمو کې د نامنۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي او په حکومت او ریاستي ادارو یې سختي نیوکې کړي او غوښتنه کړي چې سوات خیبر پختونخوا په نور سیمو کې دي د نامنۍ پیښو د مخنیوي د پاره سخت ګامونه پورته کړي خو بلخوا بیا حکومت او امنیتی ادارو په سوات کې د نامنۍ د پیښو په اړه ویلي چې د وسلوالو په ضد ګامونه پورته کړي دي او په هیڅ صورت کې به هم سوات کې امنیت یو ځل بیا خرابېدو ته پرې نه دي بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله تېر ورځ په ټویټر بیان کې ویلي وو چې خیبر پختونخوا له حکومت سره همکاري کوي خو د امنیت ټینګښت د صوبایي حکومت ذمهواري ده او بیا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاحکار محمد علي سیف د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو ته ویلي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره صوبایي او وفاقي ادارې چمتو دي پولیس او قانون نافذ کوونکي ټول ادارې به اولس ته تحفظ ورکړي په سوات او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې په داسې وخت کې پیل شوې دي چې د اکتوبر په 10مه یو وسلوال په سوات کې سکول ته د زده کوونکو په یو ګاډي ډزې وکړي چې ډرورې پکې وجلې او دوه زده کوونکي زخمي کړي وو او بیا تر اوسه چا د دغه حملې ذمهواري نه ده منلې او له دې وړاندې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د وزیر اعظم له دفتره پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سوات په ګډون د هیواد په ځینو برخو کې د امنیت جاج واخیستل شو دا غونډه چې پکې د پوځ او استخباراتي ادارو مشران هم موجود وو پکې ویل شوی چې د ترګرۍ مخنیوي اداره نکټا به فعالوي بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وايي په سوات کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره د پوځي عملیاتو پیلولو پلان نه لري پرون په اسلام آباد کې د عرب نیوز کلنی کانفرنس ته په وینا کې خواجه آصف وویل چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال حالات په کابو کې دي او وفاقي حکومت په سوات کې د پوځي عملیاتو شروع کولو پریکړه تر دې دمه نه ده کړې په دې موضوع اسرار عالم مومن په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې څه خبرې شوې
لکه څنګه چې تاسو ویل د دې کمیټې د غونډې بنیادی مقصد چې کوم بیانیه کې هغه کې بیان شوی دی هغه هم دا دی چې د ملک په ځینې برخو کې او بیا پکې د سوات نوم اخیستل شوی دی چې د هغې په تناظر کې هرته چې کومې پیښې شوي دي او جانی زیان شوی دی نقصان شوی دی نو دا هغې په تناظر کې دا غونډه شوې ده او یو فیصله خو ځکه دغه نکتا چې کوم د ترهګرۍ په ضد باندې یو اداره ده دلته په اسلام آباد کې مرکز دی هغه فعالول اسې خو موجود وه لیکن دا هغې هغه رول بیا ډیر زیات کم شوی او دا هغه ټول چې پاکستان کې کوم د ترهګرۍ سره تړلې د هغې په ضد چې کوم شیان دي که قوانین جوړول دي د هغې عملي کول دي نگراني کول دي نغره دې ادارې ذمه واري ده یو خو پکې دا دویم دا چې د مرکز او په صوبایي سطح باندې به چې کم د ترهګرۍ پر ضد باندې ادارې دي د هغې په منځ کې به رابطه وي او په ګډه به کار کوي. او بل چې کوم د ترهګرۍ نظام دی که په مرکز کې دی او په صوبو کې دی د هغې د فعالولو لپاره هم دا پکې خبره شوه اقدامات به تجویز کیږي د لپاره. او بیا چې کوم وسایل کې هغې ته پکار وي صوبایي حکومت ته د دهشتګردۍ پر ضد باندې هغې سه پکار وي مرکز به مرکزي حکومت به هغه هم یقیني کوي او دریم لکه وسایل به ورکوي.
تارخان صاحب د دفاع وزیر هم څرګندونې کړې تېره ورځ په دغه اړه هم زموږ اوریدونکو ته وایي مننه بوي.
خواجه صاحب ځینې شیانو ته اشاره کړې ده. یو خو دغه چې کوم تنقید کېده په مرکزي حکومت باندې صوبایي حکومت لخوا چې دوی مدد نه کوي او ځینې د دیزی مواردی نو هغه تم جواب ویل چې مرکزی حکومت خو مداخله به نه کوي خیر صوبایي حکومت په معاملاتو کې. قبل تاسو ته اشاره وکړه هغه وی چې دا مسله په سواد کې پیدا شوې ده نو دا به په پورم نه توګه باندې دا حل کړي او حل به روباسي او غلوې اپریشنونه چې په مازی کې شوې دي نو دا غیر امکان هم رد کړ مسترد کړ. البته هغه دا وی چې د یو کام ته یو اړتیا او ضرورت وي نو هغه هم اخستیر کې دي او بیا هغه دا منلم دي په یو لحاظ سره چې دا سواد کې کم حالت پیدا شوی نو ممکن ده چې د افغانستان ځینې خلک دلته راغلي وي. بیا د ټي ټي پی سره د مذاکراتو په اړه باندې خبر وکړه چې په هغې کې څه ډېر خاص پرمختګ نه دی شوی او لاسته راوړنې نشته یعنې مثبتې نتیجې تر دې وخت پورې نه دي ترلاسه شوي. نو بهر دغه خبر یو ځینې پکې مهم ټکی و.
ترخان صاحب د دې دواړو که یو خوا موږ کمیټې ته وګورو په هغې کې چې کومې خبرې شوې بیا چې د دفاع وزیر کومې خبرې کړې دي نو څه ګوري د دې ناسې بریښي چې حکومت څه پلان لري؟ آیا دوی د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې جاري ساتل غواړي او کنه عملیاتو پلان لري؟
خبرې خو به غواړي چې شروع شي ځکه د خبرو نه مرکزي حکومت انکار نه دی کړی ټي ټي پي ته انکار نه دی کړی. البته دا خبر خو درست ده دفاع د وزیر چې په خبرو کې هغه رنګ پرمختګ او بشرت نشته څنګه چې دی غوښتل. یوه دویم دا تاسو وګورئ نو رسمي خو هغه یو فایر بندي شته ډز بندي شته لیکن جون په اورن نه ته اعلان شو لیکن امران خو نشته کنه امران خو ختم شو ځکه ټي ټي پی خو په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې یا په ځنې برخو کې نورو کې حمله کیږي نو اکثر خو غي ذمہواری اخلي تقریبا 99% خو غي ذمہواری نو عملا هغه نشته. نو مذاکرات خو بغواړي لیکن مذاکرات تر پر هغه ماحول اوس پاتې نشو کوم چې مخکې اخیرا نه ملاقات شو ته پختونو چې کوم جرګزي په جولای په 9 او په 13 باندې په کابل کې شو دغه نه پس نه هم مذاکرات شوی دي او زمون چې کوم معلومات نو څه خاص رابطه هم نه دي شوی د دواړو مابینو ترمنز او په منځ کې پکې دا حالت پیدا شو. یو خدا مشکل دی چې په دې حالت کې مذاکرات څوک وکړي ځکه چې داسې موږ ودل چې ممکن نه چې کمیټه بدل شي ځنې خلک پکې دا وي چې کور کمانډر د پیښور بدل شو دا غځین نو دا پکې یو مشکل دی.
دا مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب سره خبرې کولې. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانانو د سیمې مشرانو په احتجاجي مظاهره کې د پاکستان له ریاستي ادارو غوښتي چې په سیمه کې د امن ساتلو ذمهواري پوره کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره پولیس خپل ګامونه پورته کوي او په سیمه کې وار له مخه د تورو شیشو په ګاډو او وسلو ګرځولو بندیز لګولې دي. نور تفصیل د مسید پر رپورٹ کے واورے.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جمعې په ورځ د سویلي وزیرستان وڼه سیمه کې د راونې بدامنۍ په خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په دا احتجاج کې د وڼه سیمه اوسیدونکي سو غوښتنې کولې. په دغې باره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل
نن سبا کوم د بدامنۍ حالات شروع دي د سوات نه واخلا تر وزیرستان پورې. په تیرو دوه درې ورځو کې د وڼه بازار نه دوا دری کسان د تور شیشو گاڑی نه خوش کسانو او چې پاغې نه بعد د یو کس لاش ملاو شو او بیگا هم په تحصیل برمل اعظم ورسک سیما کې یو تا پولیس وال او یو عام کس په ډز وچل شوی دی. دلته موږ د ډېر وخت نه دا مطالبه کړې وه چې دلته په مصلح خلکو پابندي ولاږي دلته د تور شیشو په گاڑی پابندي ولاږي خو تر اوسه پورې زموږ په مطالبې باندې نه عمل کیږي. نو نن هم موږ په دې والا د جنوبی وزیرستان پی ټی ایم د طرف نه په واڼه باندې یو احتجاجي لاریون اعلان کړی و. نو موږ نن ریاست دا واضح پیغام ورکړو چې که تاسو په زر نظر په علاقه کې شروع هر قسم بدامنۍ مخنیوی ونه کړئ، نو مونږ به تر هغې وخته پورې خپل جدوجهد کوو چې تر څو پورې زموږ په خاوره باندې دا دو نمبر پالیسۍ او دا بدامنۍ ختم شوي نه وي.
د وڼه سیمې نه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر چې په دغه احتجاج کښې یې برخه واخیستې وه ویایي،
روزانه په بنیاد باندې کله په غږ غونډۍ باندې دکانې ناشې کېږي، کله په بازور کې دکانې ناشې کېږي، کله د کډیکوټ سره په دایریا کې لارۍ شي کېږي. نور بدامنی بنیادی خورا دی چې دغه په باره کښې پی ټي ایم اعلان کړی و، احتجاج هم راغوښتی و، باقي ټولې سیاسي پارټۍ جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټي، این ډی ایم، عوامي نېشنل پارټۍ، تاجر برادری، سیول سوسایټي، یعنی د ټول وزیرستان چې څور عوام و ټول شرکت په دا کښې وکړ.
مشال ریډیو چې دیوانه احتجاجي مظاهره کوونکي غوښتنې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر عتیق الله وزیر مخې ته کښې شوې، هغوی وویل
مضبوط محاظ وي کابل فرا چیرتا پولیس والا پنازیر نشی رو تور شیشے والا گاڑا ہے نو پچار دو چھ بازور عوام یرگیر کچھ بائی تد دا شیشے توری دی خیر خدا ہے یا ٹیپک والو وی نی پولیس پنازیر تیر شی آئے نکو نوٹا عوام ترجمہ شیشے بائی ٹیپک تے بلے روار
دیراونے میاشت پی ولسم اکتوبر پتور شیشے گاڑیو کچھ مخپٹیو وسلاولے دیوانا بازار نا یو دکاندور چھ دی ریاض برکی پنوم پی جاندلائی شوائی و دی تشتاولو ناپاسی وجلائی و اونن دیوانا احتجاج مشرانو دی پاکستان ریاستی دارونا غوشتنا کولا چھ پسی مکشے امن قائم سوتلے دی پورا دا خپل ذمہوری پورا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا فلم، ہنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ مخکې. تاسو واوریدل په سوات او نورو پښتون میشتو سیمو کې د نامنه خلاف د پاکستان په یو شمیر برخو کې مظاهره شوې دي. ورسو بلوچستان دال ته په دوو جدا جدا پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي او څلور ژوبل شوي دي. پرون د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی په خپله سیمه خاران کې وسلوالو په ډزو وژلې دي. د دې پیښې پر ضد د بلوچستان وکیلانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. بل پلو پرون مازیګر د بلوچستان په مستون کې په سړک غاړې بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي. که څه هم د بلوچستان حکومت ویلي چې په یادو پیښو کې د ککړو کسانو ضد به سخته کاروایی کوي، خو د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې رامنځته شو د بدامنۍ پیښو خلک له یرې سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په خاران ښار کې تیر ماخوستن هغه مهال د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی د وسلوالو کسانو د ډزو له امله سخت ټپي سو. کله چې هغه په خاران ښار کې د خپل کور سره جوخت په یو مسجد کې د مخوستن پر لمانځه ولاړ و، په پیښه کې یو بل کس هم ټپي سوی دی. د پیښې سمدستي وروسته محمد نور مسکانزی د خاران وځایي روغتون ته رسولې، چیرې چې هغه د زیاتو زخمو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی. د خاران هسپتال د مشر ډاکټر محبوب په وینا چې د جسټس مسکانزی په بدن کې څلور ګولۍ لګېدلې وې په هغه کې یوه په زړه کې نښتی وه. د کوم له وجې چې ښاغلي مسکانزی د شپږ شپېتو کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او د پیښې نه یوازې پلټنه پیل کړې ده، بلکې په دې پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر د خاران سخاوتونکي ټولې لویې لارې تړلې او د مشکوکو کسانو څارنه پیل کړې ده، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی. بلې خواته د بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د محمد نور مسکانزی د وژنې ذمېداري قبله کړې ده. پر دې پیښه باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده او نن یې د کوټ په ګډون د صوبې په نور غټ ښارو کې د احتجاج په توګه د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې تېره شپه ناوخته د مشال ډېډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډو اوویل په کار دی چې ججان هم د خلکو پر کیسو ش او چسپانده پریکړې یا فیصلې وکړي.
چې د بلوچستان سابق چیف جسټس او د شریعت کورټ چیف جسټس پاته شوی وو، دا خو غیر مناسبه او غیر اسلامي ده. خو زما په نظر باندې د دغه شاله خاصه مورکات به هم کتنګ په کار دی، بالخصوص موږ د جوډیشل سیستم پای کې چې کوم ججان د پاره او خاص کر د بلوچستان د ججان د پاره چې په بلوچستان کې کوم حالات روان دي، پای کې چې د دوی واضح کردار نسته، په داسې ځایو کې خبرو کوم د دارنګ واقعیات تدارک په کار دی چې وسی.
دغه ډول د کوټې د وکیلانو د اتحادیې لخوا هم د ښاغلي مسکانزی د وژنې په کلکه سرغندنه شوې ده او تر درو ورځو پورې د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی. بلبلو ته د اکتوبر په 14 نیټه د کوټ په لویدیځ ضلع مستون کې د یو سړک په غاړه د ریموټ کنټرول بم د چاودنې له امله څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سیمې د یو قبایلي مشر شانواز بنګلزی یو خپل عمران بنګلزی د سپلنجي په سیمه کې د ناڅرګندو کسانو لخوا پرون نه بل شپه وژل شوی او مړی په یو کنده کې غورځولی وو. پرون چې کله دوی مړی د غزای څخه و مستونګ ته راوړي، نو په لارې کې د سړک په غاړه هغه وخت یوه چاودنه وسوه کله چې د دې کسان موټران د غزای څخه مخ پر تېرېدو وو. په پیښه کې د اسیسټنټ کمشنر مستونګ میرمن فریده ترین په وینا چې څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. پر دې دواړو پیښو باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان د حکومت د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لانګو سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د دواړو لخوا په جلا جلا جاري شوي بیانو کې ویل شوي دي چې یادې پیښې ښکاره ترګرې ده او دوی د دې پیښو په اړه د ضلع چارواکو څخه رپورټ طلب کړی دی. د پرون ورځې د پرله پسې پیښو یو ځل بیا د بلوچستان په خلکو کې نه یوازې ویره رامنځته کړې ده، بلکې د امنیت په اړه بېلابېلې پوښتنې هم راپورته کړې دي. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې خبریال او لیکوال جلال نورزی څخه وپوښتل، نو هغه د دې پیښو د علت په اړه څه داسې راته وویل.
د دې سره دا ظاهریږي چې دغه وسلوال ډلې دا فعالیت لري او فعالیت ډېر تېز کړی دی، او زما کوم عاده معلومات دي چې ځینې نور داسې سیاسي مشران په بلوچستان سیمه کې او دغه مشران کې هم داسې دمکی ورکړي دي چې هغه د دې په هدف دي، په نشانه دي. او بیا په تېره ورځ دغه شیرانی ژوبو په دغه چې کومې علاقې پښتنې سیمې چې د افغانستان سره ملک دي یا د تېر سابقه فاتح سره ملک دي، په دغه علاقو کې بیا دغه طالبانو د داعش ډلې د دې د عملیاتو په حواله باندې هم یو ترټ جاری دي.
د ونې ورده چې محمد نور مسکانزی په کال 1980 کې د کوټې د لاکالې څخه د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او په کال 1981 کې وکالت پیل کړی وو. په کال 2001 کې د بلوچستان های کورټ مرستیال جج لګېدلی وو او په کال 2014 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړ شوی وو. پر نوموړي په کال 2015 کې د فروری په میاشت کې د نوشکي سره نږدې هغه وخت یوه بمې چاودنه وسوه کله چې هغه د خاران څخه د کوټ په لور روان وو، او په کال 2018 کې نوموړی د بلوچستان های کورټ څخه ریټایر شو. خو په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د شریعت کورټ چیف جسټس ولګېدی او تیر کال یې د هغه ځای څخه ریټایرمنټ اخیستی وو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول. او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا در لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړه تاچولی د دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماسوشن په درې نیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لس نیمې بجې اورېدای سي.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه د اسرار العالم مومن.
د سوات په ګډون د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کراچۍ او اسلام آباد کې خلکو د ترهګرۍ او ناامنۍ خلاف احتجاجي مظاهرې کړي. پرون په سوات، شانګلا، بونیر، اسلام آباد، جنوبي وزیرستان، راولپنډۍ، کراچۍ او هیواد په نورو برخو کې د سیمو سیاسي ولسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو د مظاهرو د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد په پختون میشتو سیمو کې د امنیت باوري کړي. ملخو د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سوات په ګډون د هیواد په ځینو برخو کې د امنیت جاج واخیستل شو. د یو بل خبر له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف کوی په سوات کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پوځي عملیاتو پیلولو پلان نه لري. پرون په اسلام آباد کې د عرب نیوز کلنی کانفرنس ته په خپله وینا کې خواجه آصف وویل چې په خبر پښتونخوا کې د محل حالات په قابو کې دي او وفاقي حکومت په سوات کې د پوځي عملیاتو شروع کولو پریکړه تر دې دمه نه ده کړې. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې د های کورټ پخوانی چیف جسټس په ګډون 15 کسان وژل شوي او څلور جوبل دي. پرون د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکنزی په خپل سیمه خاران کې وسلوالو په ډزو ووجلو. د یاد برید زیبواری بلوچ لیبریشن آرمی منلی. بل پلو هم پرون د بلوچستان په مسکن کې په سړک غاړې بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او د نور جوبل دي. او د کرکټ شلوریزه نړیوال جام سیالۍ چې شپاړس لوبډلې پکې برخه اخلي له سبا پیلېږي. دا ټول 15 څلوېښت سیالۍ به د نومبر تر 14 په آسټرالیا کې کیږي. سبا د لومړي پړاو اول میچ د سریلانکا او نمیبیا ترمنځ د پیښور پر وخت سهار 9 بجې پیلېږي.
لند خبرونه تازه مشال ریډیو نا واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د پنجاب د بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلي ضلع او بلوچستان زکونکي غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د وړیا تعلیم سلسله نه بندوي. زکونکي وایي د پوهنتون انتظامیه په 2000 کال کې دوی ته په پوهنتون کې د مفت تعلیم سلسله ختم کړه او وروسته د زکونکو د احتجاجونو له وجې بیا بحال کړه. خو سخت کال یې اعلان وکړو چې د فنډ د کمی له وجې انتظامیه زکونکو ته وظیفې یا سکالرشپ یې نشي ورکولې. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي د وفاقي حکومت په هدایت یو ځل بیا د بلوچستان او قبایلي ضلعو زده کوونکو ته هلته د مفت تعلیم ورکول بحال کړي دي. نور تفصیل له فرخندې اسد نه.
د پنجاب د بهاولپور اسلامیه پوهنتون د قبایلي ضلعو بلوچستان زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت دوی ته د پنجاب په سرکاري تعلیمي ادارو کې د وړیا تعلیم ورکولو سهولت پر خپل ځای وساتي. په دغه پوهنتون کې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی خیال بادشاه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په 2014 کال کې چې کله په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول نو د هغه وخت پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف اعلان وکړ چې دوی به د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته د پنجاب په سرکاري تعلیمي ادارو کې مفت تعلیم ورکوي. نو موړې وای
هغه اوس مونږ چې د 2014 نه اوسه پورې راغلی یو مونږ تقریبا د 300 پورې د لاندې باندې دوره تعداد مونږ راځي. خو 2014 نه د 2000 پورې دوه کاله تیر شول. په 2000 کې دغه وظیفې او د شوکیانې ختم کړې. مونږ دوه باندې دیش پرځې پرمات د اسلامي پوهنتون بهاولپور مخې ته وکړ. بیا لاهور ته پیدل باندې لاړلو. 22 پرځې درنا وکړل. هغه اعلان بیا شو چودري سرور گورنر مونږ ته یو لیټر راکړ چې 2024 پورې تاسو نه هیڅ فی پناه خپل کیږي. دا څوک نه خرڅ به مونږ درکاو. هغه شپږ میاشتې چې درېدلې بیا ختم شولې. بیا مونږ د چودري سرور کور لاهور ته لاړو. د اسلامي پوهنتون بهاولپور نه
د وظیفو له بندېدو وروسته د بهاولپور اسلامي پوهنتون د بلوچستان او قبایلي ضلعو زده کوونکو احتجاج هم پیل کړ. دوی پیاده د بهاولپور نه لاهور ته لاړل او هلته د پنجاب د گورنر کور مخې ته یې احتجاجي پرلت پیل کړ. د بهاولپور د اسلامیه پوهنتون قبایلی زده کوونکو تیر کال هم احتجاج کړی وو. د دوی په وینا چې اته ملګري په دې له پوهنتون ایستل شوي چې د خپل حق غوښتو لپاره احتجاج کاوه. پر سکالرشپ تللې د شمالي وزیرستان د بهاولپور اسلامیه پوهنتون یو بل زده کوونکی صفدر خان چې هلته د تاریخ یا هیستري زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي حکومت دوی سره ژمنه وکړي خو د څو میاشتو تیرېدو وروسته بیا د خپلو خبرو نه په شا شي.
مونږ باندې دا اخراجات چې کوم دي دا ټول په مونږ باندې راغلي دي په یونیورسيټي باندې. تاسو وفاقي حکومت مونږ لا پیسې نه راکړي نو تاسو ته به فاینل خبره مونږ دا کوو چې یا به څورلس یا به پنځلس سیټونه درکاو په یونیورسيټي کې. هغه مونږ نه ورسره منلو، د بلوچستان علاقانو نه ورسره منلو، سټوډنټانو مونږ د فاټا سټوډنټانو نه ورسره منلو، خپل مطالبې مو ورته کېښودلې چې دا زمونږ حق دی، دا مونږ ته حکومت راکړي دي د لس کالو لپاره.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په دیارلسمه د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت بهاولپور په اسلامیه پوهنتون کې د قبایلی ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو د وړیا تعلیم سلسله بحالوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې حکومت به د وستل شوو ټولو زده کوونکو تعلیمي سلسله هم بحالوي او په دغه اړه یې نوټس هم خپور کړي. په دې اړه مو د بهاولپور اسلامیه پوهنتون د بیان شهزاد احمد خالد سره خبرې وکړې. نوموړي د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل
پنجاب کې د کال په اکتوبر کې د هغه وخت گورنر وویل چې اوس چونکې قبایلي دلې د خیبر پختونخوا برخه دي او د بلوچستان حالات هم ښه دي نو ځکه دوی نور د دغو سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم نشي ورکولی. اوس موږ د بلوچستان شپږویا او د خیبر پختونخوا د قبایلي دلو نه هم شپږویا زده کوونکو ته داخلي ورکوو. دا کوټه د بهاءالدین زکریا پوهنتون او د بهاولپور اسلامیه پوهنتون لپاره ده. موږ په 2020 میلادي کال کې فیصله وکړه چې 50% فیس به زده کوونکي ورکوي او 50% به دا پوهنتون نه ورکوي. اوس په 2023 میلادي کال کې د غزده کوونکو د دې فیصلې خلاف د کیمپس د دروازې مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دې کې د بلوچستان او قبایلي د لور زده کوونکي شامل وو. بیا وفاقي حکومت د دې مسلې نوټس واخیست. اوس دا فیصله وشوه چې 50% فیس به وفاقي حکومت ورکوي او 50% به پوهنتون ورکوي.
د پوهنتون د انتظامی او د وفاقي حکومت دغه فیصله سره به اوس د بهاولپور په اسلامیه پوهنتون کې د بلوچستان او قبایلي ضلعو 1400 زده کوونکي وړیا زده کړې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم د ستونزو سره مخ دي، په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشر ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوې. بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شری رحمان ویلي چې سیلابونو پاکستان ته د سلویخ بلیون ډالرو تاوانونه اړولي او اوس هم د سند او بلوچستان په ډیرو سیمو کې اوبه ولاړې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدای شي؟ په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې دومره زر نه عملي کیږي لکه څنګه چې دوه ونه لمخه وي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د روغتیا، خوراک او پاکو اوبو لپاره کافي پانګې نه دي ترلاسه کړې او په دې حساس وخت کې د نورو مرستو په لټه کې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدی شي؟ په دغه اړه د سوات په مدین کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر او د صوبائی اسمبلی پخوانی غړی سید جعفر شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی او مرکزی حکومتونه خپل د سیلاب ځپلو د مرستو څخه بې پروا دي نو نړیوال با ولې مرستو ته زړه ښه کوي؟
د صوبې وزیر اعلی چې هغه زمونږ د سوات سره تعلق ساتي هغه دا زحمت نه کړی چې هغه راشي او د خپل متاثرینو سره کینی او د هغې هغه ستونزې واوري، د هغې د حالاتو نه ځان خبر کړي. نړۍ دا ګوري چې یاره د خپل حکومت رویه دا ده، مرکزي حکومت موږ نظر انداز کړي او د هغې رویه دا ده، نو هغې به څنګه راشي؟ دویمه خبره دا ده چې دلته بیا ملیټنسي دهشتګردۍ او د شر پسندۍ هغه شوشې پرېښودلی شوې. په هغه باندې چې کم ډونرز وو، غټ غټ ډونرز وو، غټ غټ این جی اوز چې د هغې پروګرامونه امپلیمنټ کوي، دا هغه راتګ ډیر متاثر شوی دی او اوس کوم چا سره رابطه کوو، هغه چې موږ حالات ته ګورو.
بلخوا د ماحولیاتی بدلون وفاقی وزیر شیری رحمان د اکتوبر په 12مه خبریالانو ته ویلي چې د نړیوال بینک د تخمینې تر مخه سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلین ډالر تاوانونه اړولي او 3.5 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د سند په 11 ضلعو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او 1.9 میلیونه خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې د پرمختیایي او پارلماني چارو یو پو قریش خټک وایي چې د مرستو د کمیدو یو وجه خدا ده چې نړۍ د یوکرین او منځني ختیځ په چارو کې بوخته ده او بل دا چې پاکستان د نړیوالو ادارو د بې باورۍ ښکار شوی دی. نوموړی نور وایي
د ټولو نه غټه خبره کې دا چې په پاکستان کې چې دا امداد په کومه طریقه باندې وصولیږي او په کومه طریقه باندې تقسیمیږي دا غي شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه د پارلیمان چې دی سه اکاؤنټیبلټی او نظرسانی سه طریقه کار موجود دی او نه چې کم خلق دا تقسیمی وي سه بل سه ادارې ته یا د میډیا د نظر نه سدا سي طریقې کار نشته چې په غي باندې نظر وساتي او دا خبره چې دی یقیني کړي چې دا بار نه کم پیسې او کم امداد راځي هغه مستحق خلکو ته ورسي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده او په سند او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د عارضي پناه بندوبست کړی دی. سیلابونو د سواد په ګډون په نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان کې هم تعمیرونه زیانمن کړي او ولاړو فصلونو ته تاوان رسولی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وایي چې دا مهال د تاوانونو په اړه سروې پیل کړی ده او د حکومت په مالی مرسته به خپلو هلو ځلو لا دوام ورکوي.
پی ڈی ایم اے خلکو ته ټینټونه هم ورکړی دی ور سرا نور چې کم ضروری سامان وغه هم ورکړی دی چې کم د ریهبیلیټیشن عمل دی دا هم روان دی. په ڈی آئی خان او په ټانګ کې معاوضو ورکولو لړۍ هم پیل شوې ده او نور هم چې چرته نقصانات شوي دي سروې لګیا دي چې کله هم سروې مکمل شي خلکو ته به پیسې او معاوضې ورکړل کېږي. خبره دا ده چې د صوبائی حکومت دے طرف نا پا ایڈوانس کے پی ڈی ایم اے سارا چکم فنڈ دی پیغے باندے اوسا پورے کار روان دے.
دا یادوانی وردا چې ملګرو ملتونو روان کال دا اگست په میاشت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 1.6 میلیونه ډالر غوښتي وو خو دغه خواستې ډیرو تاوانونو ته په کتو د اکتوبر په 3مه 1.6 میلیونه ډالر ته پورته کړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د تیرا دیارلس کلن نوشاد خان افریدی خپد په ماین چاودنه کې پری شوی. دا غپلار کلات خان افریدی د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په خپل خرچک علاج کوي او تر اوسه ورسره چا سمرسته یا رابطه نه ده کړې. د تیرا اوسیدونکي وایي هلته اوس هم په یو شمېر ځایونو کې د پخوانو جګړو په وخت خښ کړل شوي ماینونه موجود دي او خپلو کورونو ته ستانه شوي کډوال یې د خطر سره مخامخ کړي. د باړې مرستیال کمشنر شابالدین خان ویلي چې دوی به یادې متاثره شوې کورنۍ سره رابطه وکړي او هر ډول مرسته به ورسره وکړي. نور تفصیل سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری په رپورټ کې اورو چې د نوشاد په غږ پیلېږي.
په خو کې وبم بس خامه کې خو یو درازي و خامه وتره مو مور مډر خفاش و.
دا غږ د دیر لسکلن نوشاد خان اپریدی دی. نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې د روان کال په جون میاشت کې یې په تیرا ترخو کس کې په خپل پټي کې کار کاوه چې ماین پرې وچاودېده او خی پخې پرې شوا.
فوټبال والا نه وسی چین نه کوله خا مې نشته بس هي خا مې وتره چې خی لوځم او چې خا بخار وځي مسنی بس بیار تا صحیح شم بس کلیا تا مسابا کیا مو بس بس کلی بولو لیایی بس بیارو دیده یہ بھی لیایی چلی خیل ساتو یہ زیوت ری بیخی
دو نوشاد خان پر دی پلار کلات خان پر دی وائی چی دوی ده تیر بدمنی پا وقت ده تیران باڑی تا کده شویو خوب دی رستو که چی کلا بیر تا تیرات استانشول نو حل تا زوی ده ماین چودنی خکار شو
او پا بم مین بنده پاک خودا بس ولارا اور زیادہ نئے اندوز سکڑائی نما دا چا سکڑائی رائی بس غرائزہ لکارا گاڑیم لیو تگو سا پیرے ایچ آمائی مو پختنا ہو نکڑلا کرزوینا پیسی میں تای وہ بلنا را کرزا اولے و تگو سا پیرے لاجن پی اوکڑلو نو ڈاکٹر بیائی چی یار دا دوائی روکائی تیم روکائی میاس سا بروکا شل ریز سا بروکا دو شل ریز دوائی در کاؤم شل زرا پینزل زرا دیر زرا روپیار نا اوخلی آنا پاس بیا بیا تیم روکی چی دا تیم یہ بیا رو والا نو بس ویسم آغا سے زخم دائی و لیا زخم جوٹ شوائی دائی خبر دارو چې ملک لا سوپا نکلو همداسې ویران وی جوړ ملک لا ایور وستی یو یو خیمه روکلا به یو یو خیمه کې به څه وګمک ما چې دم رسا ساو کی چې دا کمه پیسې په کارزینو راخستې ری چې داستا مادا ساو کی و در پخه مادا ساو کی
د باډی مرستیال کمشنر شهاب الدین خان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دغه ماشوم کورنۍ سره رابطه وکړي او هر ډول مرسته به ورسره وشي
دی والد سے پوری چ منگ سر رابطہ ہو کہ د دې کیس پی ڈی ایم ته فټی چې منگ او د کیس پروسس کو دا غو پالیسی دا پیسے میسی ملاویږي چې کوم ډیزاستر مینجمنت ول د کیس یا زما سره یې بس د دې کو سر رابطہ نمبر یې منگ ته راکې یا زما رابطہ نمبر دوی ته ورکې یا وته وې چې ای سی واړه افس ته پیر کور از راشي چې زی کیس ریکارډینګ دی پروسس کما کمپنسیشن دا
د متاثر شوی ماشوم نوشاد خان یو رشتہ دار نور زمینه پر دی وای چې هلتا د تیراپ یوش مر برخو کی وس هم مینو نشتا او پکار دا دغه سیمه ثری پاک کړل شي
په د پیره طریق باندې د لسمه هم داسې یو واقعیا وشول چې په مین روډ باندې یعنی په مین روډ په سیډ باندې یو بم خلوش ورو چې په کې دوا کسون معذور شول د یو کس په کې دوړ لسونه کاټ شول د یو نومه دغه نومه ورو حضرت علی چې دوړ لسونه کاټ ورو د بل نومه وزیر دو د وزیر چې کوم د مکمل بدن یې سوړی او د سترګو نظر یې ختم شوی دی عمرونه د 30 نه وخت 35 سال پر عمر دی نو وس هم فل حال هم د لوکا غونډه د مینونه ډا کارو چې مینونه په کې نه وای داسې حالت به بار بار څلرتلای لکه چې څنګه کلیر شوی یو لوکار خو بار بار د حالت پیخیږي وو کلب کې زناور ورزګ کلب کې انسونون نو دا د موږ په لوګه کې درې مسلو ورما پیښه شولې چې حالت وسه مخ مخ شول خلک چې شنه په خاور ورزګ دي چنه لوس ورزګي سب کې داسې شو چې دوه ډور په خلم کې خلو شول نو واپس هم کړي رول له دغه وجه نه چې خوف او خطرار کې د مونږ نو خطرار د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې د لوګه کلیر شي پوکا شي هر څه له امن شي
د مینونو په شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر او داسې نورو قبایلي ضلعو کې په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې په دې قبایلي ضلعو کې د دغو ماینونو پاکولو لپاره یو شمېر احتجاجونه هم شوي د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې یې د ماینونو پاکولو کار پیل کړی او نه یوازې ولسي وګړو بلکې پاکولو په وخت کې پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز انټرنټ تلاسرسه لري نو په مشال ټکي کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې د خصوصي نیمه روغتیايي لوړو زده کړو فارغان پیغلې او ځوانان له مسؤلو طالب چارواکو غواړي چې په روغتیايي سېکټر کې ورته د عملي زده کړو زمينه برابر کړي او په دندو یو ګماري. بلخوا په ننګرهار کې د روغتیا مسؤلین وایي چې دوی په هڅوي چې په مرکز سربیره ولسوالیو کې مسلکي ځوانان چې په بیلابیلو روغتیايي برخو کې زده کړې کړي وي په دندو ګماري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په ننګرهار کې د نیمل وړو روغتیايي زده کړو فارغ ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي که په هیواد دننه ورته د کار زمینه برابره نشي مجبور دي چې د مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو ولاړ شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې په کور دننه ورته د کار او عملي زده کړو زمینه برابره کړي. د نورالله او سید ولی په نومونو دوه تنه چې تازه د امام غزالي له روغتیایي انستیتوت نه فارغ شوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هر ماسل چې فارغ شي هغه یو امیدوار روزو لري چې مثال هغه یو ځیته ورس دا چې سوال یو ځیته ورشي وظیفې لپاره او هغه تاسو سره یو داسې سلوک درسره وکړي چې هغه ستا هغه ارمانونه او هیلې چې دي هغه خاور سره خاور شي دا بیا یو ماسل ته ډېر زیات ضرورت کوي. ورته یا سوچ چې مثال ما څه کوم چې ما په ارمان جو زه د وطن خدمت وکړم
حکومت دغه ځینې اوس فارغ شو باید مونږ ته مونږ ماسلینو ته باید داسې د زمینه برابر کړي چې همدا د دولتي په سکتور کې هم باید مونږ مخکې لاړ او نور دغه د مخصوص په امکاناتو کې باید مونږ سره داسې یو حل لاره مونږ ته پیدا کړي مونږ
د حدیثې په نوم یو انجلۍ چې د نرسنګ په برخه کې زده کړې کړې د ننګرهار له روغتیایي مسؤلینو غواړي چې په روغتیایي سکتور کې پر عملي زده کړو سربیره یې پر دنده وګماري.
حالات تاسو خپله ګورئ نو د دې خاطره چې موږ هم ورته په اندېښنه کې یو چې دغه برخه کې به موږ ته کار زمینه برابره شي مساعده به شي یا به نه شي نو که چېرې موږ ته په دغه بخش کې عملي کار کولو یا هم چې د وظیفې پیدا کولو بخش کې موږ سره مرسته وشي نو ډېره به ښه شي.
په عین حال کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد افتاب وایي دوی هڅه کوي چې د طب په برخه کې تازه فارغو شو محصلینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د کار زمینه برابره کړي.
امارت اسلامی افغانستان دې تجربن د کوم محصلین فارغان کې دوی د وظیفې لپاره هغه شرایط برابر کړي او بولر او فارغ بیا هم ضرورت لرو چې دا محصل فارغان کې هم بولر او فارغ کې وظیفه وګمارو ان شاء الله ژمنې او کوششونه دا چې د خلکو لپاره پیدا کړي.
پر ننګرهار کې پر دولتي روغتیایي انستیتوت سربیره یو شمیر خصوصي روغتیایي انستیتوتونه هم فعال دي چې هر کال تېنه په سلګونو محصلین فارغېږي چې کم شمیر یې په دولتي او خصوصي روغتیایي مرکزونو کې په عملي زده کړو او دندو ګمارل کېږي خو اکثریت یې بې دندو پاتې کېږي چې ګڼ شمیر یې د بېروزګارۍ له امله په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دې نه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او چې پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال ریډیو ته تاسو وګه د پکتیا پوهنتون ماسلان وای سره لدې چې لستکړو روس تخپل راتلونکي ته پاندېښنه کې دي او بیا هم نه ناهیلي کېږي او زدکړو ته دوام ورکوي. د دې سره پخوا کې بیا استادان وای چې د پخوا په پرتله زدکړو مسؤلیتونه زیات شوي خو ماشونه لږ شوي چې لکه بلې د کورنو اقتصادي حالت کمزورې شوې دي. دا مهال پکتیا پوهنتون د 1500 جینکو په ګډون شاوخوا 5000 زده کوونکي لري چې ښوونیز بهیر یې د 200 استادانو لخوا پر مخ پیول کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل په رپورټ کې راکوي.
دا پکتیا پوهنتون محصلان وایي سره له دې چې خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او دې حالاتو د دوی پر روحیاتو او زده کړو اغېز کړی خو بیا هم د خپلو زده کړو بهیر ته دوام ورکوي. د دوی په وینا که چیرې په نظام کې د مسلکیتوب اصل ته پام ونه شي نو له لوړو او مسلکي زده کړو سره به د ځوانانو لیوالتیا کمه شي. د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل یونس ژوند مشال راډیو سره په خبرو کې له محصلانو غواړي چې نه دي ناهیلي کېږي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي.
پل درسونه وایي ځکه مجبوریت ته اوس موږ بله لار هم نه لرو. درس او زده کړې لوستل لوړې زده کړې ترلاسه کول هم یو داسې امتیاز ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې یو ارزښت ده کنه یعنی مهم ده او همدارنګه محصلینو څخه هم غوښتنه ده چې حکومتونه تل په یو بڼه نه وي کیدای شي په حکومت کې اصلاحات رامنځته شي ریفارمیشن راشي.
د ښوونې روزنې پوهنځي محصل نورالحق هم وایي دوی په خپلو درسونو کې کوښښ کوي خو په راتلونکي یې ډېر باور نشته.
درس وایو کوشش کوو خو آینده ته زیات امید نشته ځکه چې
حالات تاسو خپل معلوم دي ډیر بدل شوی دي. یعنی موږ چې هم درس وای ما ځینې ماسینې وای په کوم سمستر کې به درس پرېږدو ځینې وای په کوم کې به ځکه چې وطن حالات ډیر بدل شوی دي. شاګردان زړونه اوس مړه دي او هغه رقم شوق سره درس نه وای ما لکه مخکې سی ویل.
د حاکم حکومت له راتګ وروسته په پوهنتونونو کې د نجونو او ځوانانو ټولګي بیل شوي چې په دې سره د استادانو مکلفیت ډیر شوی خو د دوی معاشونه او امتیازات لږ شوي دي. د پکتیا پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد سلیمان بشرمل وایي
په مالي لحاظ په پردي ژوند کې د استادانو په برخه کې هم د امتیاز یا د معاشات په برخه کې کمبود هم راغلی دی چې دا هم په شکل د اشکالو د استاد او د هغه په کورنیو دغه پر روان باندې خپل تاثیرات غورځوي.
د ښوونې روزنې پوهنځي رئیس عبدالله مسلم بیا د استادانو امتیازات او د ژوند هغه ضروري اړتیاوې سره پرتله کوي. اوایی
هر میاشت ته باور وکړه چې زه 15,000 روپۍ پورې دکاندارانو زه قرضداره کیږم. کورونه په کرایه دي، د برق بیل دی، خوراکي توکي نهایت قیمته شوي دي، او په یو فامیل کې جوړ او ناجوړ مریض او واده او بل او خو بده پیښیږي.
بلون سره د پکتیا پوهنتون چارواکو وویل د استادانو لخوا د پوهنتون د محصلانو تحصیلي بهیر په منظم ډول روان دی او د هرې ورځې په تیریدو د ښهوالي په لوري ځي. د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبیدالله اخونزاده وایي
کله چې په افغانستان کې تیر یو کال مخکې تحول راغی ظاهرا داسې تشویشونه او ګمانونه موجود و چې د پوهنتونونو په کچه به ځینې سکتګیانې یا ځینې مشکلات رامنځته کیږي، استادان به مایوسه کیږي، محصلین به مایوسه کیږي، بودجوي مشکلات به موجود وي. خو الحمدلله دغه تشویشونه په واقعي او عملي ډول باندې رفع شول.
د پوهنتونونو محصلان او استادان داسې مهال د یو شمېر ستونزو یادونه کوي چې د نوي حکومت له واکمنېدو وروسته د منځنۍ یو اولیسو دورو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دا چې سږ کال په افغانستان کې د 12مو ټولګیو نجونې فارغانې نشته نو کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشې وي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ټاکل شوی چې سبا په آسټرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو نړیوال کپ لوبې پیل شي. د اونۍ تر اخیره به د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ترسره شي. افغان لوبډله د غوراوي په پړاو کې ده چې د لوبې راتلونکي اونۍ پیلېږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2008 کال کې پیل شو. کوربه یې جنوبي افریقا وه. تر دې وروسته اووه ځله دا نړیوالې لوبې په بېلابېلو هېوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام دوه ځله ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برتانیې رسنیو په استناد نږدې شپږ پیړۍ مخکې د کرکټ لوبې د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبې بیا د برتانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې او د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره یې نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو رسنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه را وروسته یې دې جام ته لاره وکړه خو تر دې دمه یې د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ له بنګلاديش او د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره تمریني لوبې وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړۍ ورځ د اکتوبر په 22 له انګلستان سره ده. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یو ځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحد عربی امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. له دې هر ګروپ به دوه ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي. خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهال ویش یې منظم کړی دی. ټاکل شوی دی چې 2 کاله وروسته د شلو ورنو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه 2 کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبي وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورنو د نړیوال جام قربانه شي. مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.